په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. د جوزجان ولی وای داعش په دې ولایت کې بشپړ مات شوی. د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره د روسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې به کمه شي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې دلیل سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر شي او په هیواد کې د ژورو اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتیو په اړه پوښتنې ځواب کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د جوزجان د درزه ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوی دي. تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوی دي چې ښځې هم پکښې دي. د وی د سهار څلور بجې وی چې دوی دلته تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کې ستا چې د هغوی عمومي امر دی. مولوی مفتی او داملا صحبت هم پکې شته. د درزاب امنی قمندان زیاته کړې چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلی اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیر شپې په جګړه کې دوه شپې تنه داعش وسلوال چې یو وشتنی بهرنیان دي له خپل ټولو وسلو مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سول. سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو خپل څلور زره کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. په دې اړه نور جزئیات هم د خبرونې په لړ کې هم اوریدلی سي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیر شپې عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند شاپور احمد سي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
برکی برک ولسوالۍ په حیات کلا، همداراز شاهي کلا او د ملک کلا په سیمو کې هوایی او زمینی عملیات ترسره شوي چې دغه مرکز څخه راغلي ځانګړی کتابه چې د یادو عملیاتو د بمبار په پایله کې په تعداد د 15 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 3 تنه نورې ټپیان دي. د دوی یو شمېر سلاح او موټر سایکلونه هم له منځه وړل شوي دي.
شغله احمد زوی په دې عملیاتو کې 3 تنه وسلوال مخالفین ژوند نیول شوي دي. خو زیاتوي چې افغان ځواکونه او ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1398 هجري لمریز کال د حمل 1.1 د ولسمشري انتخاباتو ترسره کېدو لپاره نیټه اعلان کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی د دې اقدام هرکلی کوي. په دغه اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچی یا محمود له قوله راغلي چې وایي د اعلان په افغانستان کې د ډیموکراسۍ لپاره یو اقدام دی او دا چې ملګری ملتونه ټول اړخونه هڅوي چې په دې برخه کې خپل رول ولوبوي څو له اړین مهالویش څخه ډاډ ترلاسه شي. یا موموتو د باوري او شفافو انتخاباتو لپاره د شرایطو رامنځته کول مهم بولي. لومړنی ارقام ښیي چې څه باندې 9,900,000 کسانو د ولسي جرګې، ولسوالۍ شوراګانو او ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. په کندوز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه نن پرانستل شوه. د دغه ولایت والی ویان نعمت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه 6 میلیون افغانۍ لګښت غواړي او په یوې میاشت کې بشپړېږي.
داخل د ښار کې کم مخکینی شبکه چې موږ درلوده هغه ضعیفه وه. د دې شبکې سره به هم په ښار کې برق قوي شي او هم به کوم وخت د ښاري برېښنا قطع کیږي یو بل زای چې دا د تاجکستان څخه مستقیم تاجکستان هیواد څخه برق راځي د کابل، بغلان او قندوز ته د هغه سره وصل دی. موږ کولای شو چې بیا دغه شلولټ شبکه دغه برښنا سره وصل کو شار روشانه وي او د خلکو ستونزې به حل شي. دغه
پروژه نن د کندوز ولی عبدالجبار نیمی پرانستله. سموږ غلا زده راډیو لري د ایران پارلمان دغه هیوات ولسمشر ته یو میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سی او په هیوات کې د جوړو اقتصادي ستونزو لکبل د امن نارضایتي په اړه پوښتنې ځواب کړي. ټاکل شوی له حسن روحاني څخه د کمزور اقتصادي پرمختګ، د بیکاری سطح د لوړېدو او دغه هیوات د پولي واحد یا کرنسي د بیساري لوېدو په اړه پوښتنې وسی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسنا نن راپور ورکړی او وایي د ولسمشر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او امریکایي څارنوالان وایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په خوانی مشر د مالیه لور کولو ډډه کړې ده. پر پول منافورد تور دی چې د هغو سیاسي هڅو څخه چې د اوکراین د پخواني روسي پلوه ولسمشر د ملاتړ لپاره یې کړي میلیونونه ډالر ترلاسه کړي خو مالیه یې دولت ته نه ده ورکړې. دغه موضوع د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د مسکو د مداخلې په تړاو د تحقیقاتو په ترڅ کې معلومه سوه. د خبرونو پای
خبرونه مله ازادي رادیو او ورته لکه دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګیا ازادي رادیو ټکای کام د جوز جان ولی وای د شپې ولایت کې بشپړ مات شوی
په درځاو او په سپیکټ کومه دا دایښ دلا موجود نه دي او ختم شوی دی.
د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت د لیا دایښ د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو اندېښنې کمې شي.
خپل روسیا په دې کې داخله ده دې په زپول کې زه په دې کې شک نه لرم.
په دې مو د چارو مو د یو کار په نظر اخیستای افغانستان پر انتخاباتو د تار یو شمیر بنسټونه شک کوي چې د ولسمشر یا ولایت شوراګانو انتخابات په هغې نیټې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون نن اعلان کړ تر سره شي.
یا دا چې ټاکنې به څنګه کیږي او یا ټاکنې په خپل وخت سره کیږي هغه به په ناکافي چمتووالي او د ټولې رسنیو سره مخ ته ځي.
د افغانستان په اړه پر نورو نورو موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښیبو کې هم درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه په برخه به حمزه نور یاس نور د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. نن مو اوریدل چې داعش د افغانستان په شمال په جوزجان ولایت کې سخت ماته او خوړله. په دې معنی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لمنځه یوړل شو. د دې ډلې په سلګونو غړي هم افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. په درزاب ولسوالۍ کې د دغه عملیات د داعش پر ضد ترسره شوي وسلوالو طالبانو لخوا شوي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې د داعش جرلې په بشپړه توګه له سیمې ایستلې دي. دغه راز دوی ادعا کړې ده چې د داعش په لسګونو غړي په نښتو کې وژلي او له 130 زیات هم دوی ژوندي نیولي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمیر شاوخوا ولستنه یاد کړی او ویلي چې دیارلس نه ټاپی اندی ولکېږي شاوخوا 4000 طالبانو په دغه عملیاتو کې ګډون درلود. دا هغه موضوع ده چې زما همکار یوسف خان زدران تعقیب کړی د کابل لسډیو سره دی. زدران صاحب ورستی معلومات څه دي د جوزجان له ولایت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو له تسلیمېدو وروسته چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور خبره شوې ده؟
بلې نورسې بغس چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا سقوط کړی او د ډلې لسګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال امدا شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل چې تسلیم شوی داعش وسلوال او افغان ځواکونه تر دې دمه لا هم د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې دي او دوی د دې انتظار باسي چې دی ویالو ته کې لارې د دغه ولایت مرکز شبرغان ته ولیکدول شي. دوی ویل ورسته لدی چې دوی شبرغان ته ولیک لیکدول شي ټاکل شي چې سبا د ولایت لوالي سره یو ځای په خبري غونډه کې دا کسان راڅرګند شي. د یادونه وړ ده چې لدی وړاندې د جوزجان د درزاب ولسوالي امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمن د تیر شپې سختو جګړو په پاړه وی ازادي راډیو ته ویلو چې د دغه جګړو څخه ورسته شاوخه 200 داعش وسلوال افغان دولت ته تسلیم شوی دي چې خزه هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو خبريال شیبا مخکې ازادي مونږ ته ویل چې په دغه خزو کې شاوخه 30 میرمنې دي چې دوی بهرنۍ دي او په بهرنۍ ژبه باندې خبرې کوي، خو لا هم دوی هغه هویت نه دی ځانګړې شوی. کله چې په دې برخه کې د تورن محمد اسماعیل څرګندونې د دوه خلکو په اړه وورو
چار بجائے عامر عمومی شان واضح مفتی احمد دیگر صوبت است.
د جوزجان چارواکی وای چې د دوه کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط کړی دی. بلخو وسلوالو طالبانو غشتاسو هم یادونه وکړه د تیر شپې ویلي دي چې د تیر شپې په جګړه کې دوه شپېته تنه داعش وسلوال چې یو شپېته تنه بهرنیان دي دوی لاسته ورغلي دي. دغه ډلې همدارنګ په سیمه کې خبریالان وایي چې په دغو جګړو کې 14 تنه داعش وسلوال وژل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 20 ورځو رئیس په جان کې سخت جګړه روانه و، خو دغه جګړې تیر ورځ لا ډیر شدت پیدا کړ چې په پایله کې الته فعال داعش وسلوال یا له حکومت سره یو ځای شو او یا هم د طالبان لخوا ژوندې نیول شوي او یا هم وژل شوي دي. بلې نوري صاحب.
بلې یوسف انزادران تاسو نه مننه. د جوزجان ولی وای چې د اسلامی دولت ډلې یا داعش هغه بهرني غړي چې په سیمه کې فعالیت درلود وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي او نور په لسګونو هم حکومت ته یا امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان والي لطف الله عزیز دغه راز وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په دې ولایت کې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي، خو د وسلوالو طالبانو موجودیت تر اوسه د اندېښنې وړ ده. څو شېبې مخکې مې له ښاغلي عزیزي سره په دې اړه مرکه وکړه او لومړی مې ترې تنه وکړه چې د داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو او د دې ډلې د په سلګونو غړو په تسلیمېدو سره یا فکر کوي چې له دې وروسته به د دې ولایت امنیتي وضعیت ښه شي. ښاغلي عزیزي په ځواب کې وویل
اوس الحمدلله د خدای په زرزاب ولسوالۍ نه د داعشان ډله چې کوم دی هغه مونځه وړلې دي ختم شوی دی. اوس تقریبا 200 کسان زیاده د دولتي ځواکونو تقسیم شوی دی. اوس په دې حقیقت په درزاب او په قشتپک کومه داعش ډله موجود نه دی، اوس ختم شوی دی. مګر د طالبان ډله په دې او د درزاب او قشتپک اوس هم ډېر دي. موږ هغه وخت پورې خپل هلې ځلو ادامه ورکوو، خپل تلاش کوو چې هغه د طالبان ډله مګر سره ختم شي او هغه دا دغه دولتو هغه کې د حاکمیت لاندې داشي. هغه پورې موږ تلاش وکړو، هغه پورې موږ مطمئن نه اوسو چې هغه زمان چې هغه یو د طالب ورته به باقي وي.
تر اوسه پورې څومره د داعش غړي تسلیم شوي؟ آیا دغه لړۍ اوس هم روانه ده؟ یعنی اوس هم د داعش غړي راځي تاسو ته تسلیمیږي؟
نه، د داعش غړي اوس خو سفر شوی دی. تقریبا یو هفته مخکې موږ تقریبا 10-15 کسان تسلیم شوي وو. باقي چې کوم تقریبا 200 کسان دي، تقریبا 200-250 کسان چې پاتې وو د تیر شوي شپې تسلیم شوي دي. اوس یو داعش هم پاتې شوی نه ده. کوم خارجي ډله دی دغه داعشان وغه کې هغه به طالبان نه تسلیم شوي ده. اوس زما په خیال درځه به پکې د داعش ډله ختم شوي ده.
داسې راپورونه هم موږ ترلاسه کړي دي چې په حدود د 30 میرمنې هم تسلیم شوي دي. دا میرمنې څوک دي؟ افغان دي او که بهرنیان دي؟
نه، دا میرمنې ټول افغانان دي. دغه د طالبان د سرګروپان او قوماندانانو د کورنۍ دي تسلیم شوي ده.
طالبانو او که د داعشانو؟
د داعشانو، د داعشانو د قوماندانان چې کوم دي دغه د کورنۍ دي.
ولی صاحب، د داعش دغه غړي د زور او فشارونو په نتیجه کې تاسو ته تسلیمیږي افغان امنیتي ځواکونو ته؟ دوی هم په سیمه کې ډیر جنایتونه ترسره کړي، له دوی سره به تاسو څه ډول چلند کوئ؟ د افغانستان حکومت به څه ډول چلند کوي؟
خو تاسو خپله یو قانون لرو په افغانستان کې، اساسي قانون لرو، په اساسي قانون لاندې کوم جرم کوم سړی چې دغه جرم کړی دی چې داعش وي، طالب وي، تقبل سره وي، هغه کوم ادعا شته، کوم عرضه شته، هغه سره به هغې قانون باندې هغه کې گرفتار کېږي. کوم چې د باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د طاقت دغلا مسله وي باغی کې د حکومت افغانستان کوم د عفو عمومي چې کوم اعلان کړی ده دغه نه استفاده وکړي او کوم چې د جرم مشخصه جرم لري باغی باندې بالکل قانون هغه سره به معاملې
د جوجان ولی لطف الله عزیزی و پسیمه که د داعش فعالیتونو د غرازنه یوازې چې د افغانستان حکومتی چارواکی اندیښمن کړی و بلکې د منځنۍ آسیا په تیره بیا د غراز روسیې هم ډیر اندیښمنه کړې وه او داسې هم راپورونه ورکول شوي چې که روسیه له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش د ځپلو لپاره چې ترې ویریږي چې د فعالیت لمنې منځنۍ آسیا هیوادونو ته ونه رسیږي خو آیا دا چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنه کمی شي د هغه موضوع ده چې زما همکار عصمت الله څاروان د امنیتي چارو له کارپو جنرال امر الله امان سره په مرکه کې څېړلې ده ښاغلی امان لومړی د سیمې د وضعیت په اړه وایي
چې معلوم شو دوی خپل عراضي هم له لاسه ورکړې ده او خپل هغه موضوعګانې جنګي هم له لاسه ورکړې دي او دوی پرون د دولتي نیروګانو ته تسلیم سوی دی تقریبا چون دو دره علت رو یو خوی پامده و طول دو رزو که پا دایش تا اکمالات صورت و نیوله ورتا اکمی لار دی اکمالاتی چی وی اغا پی بانی قطع سوی وی لبل ارخ نه نبلدی دی عراضی و هستی او تا ارجیان دی پدی که فیلن تو سپوری ندی ویل سوی دی اما کم اطلاع سه ما خیسته دا التا خارجیان هم پکی دی چه زمین نبلدی دی عراضی سر و بنام دی مجبور سوله تسلیمی دولته
داعشیان دولت ونه ځپلی شول لیکن طالبانو وځپل او دا هم ویل کیږي چې طالبانو له هلمند څخه د خپل سری قطې غړي هلته رسولي وو په دې حمله کې برخه اخیستی وو ستاسو په نظر د طالبانو لپاره دا مسئله ولی دومره مهمه وه یعنی له داعش سره جنگ د طالبانو لپاره ولی دومره مهمه وه دا خبره د دې لپاره دا پښتنه مطرح کوم چې ویل کیږي چې ایران او روسیه خصوصا په د داعش په ځپلو کې ډیره دلچسپي لري او ویل کیږي چې له طالبانو سره ممکن په دې برخه کې مرسته هم کړې وي
په دې کې اچک نسته لکه موږ مخکې چې اشاره سره وکړل چې تقریبا په دې څلور پنځه ورځو عمومي جنگ کې او هغه قوتونه د طالبانو سره عمومي ولایاتو څخه په شکل د اشار باندې سره ټول سیو او دوی ورته غوښتل چې خپل جاله ثابته وساتي او یو څه انکشافات وکړي طرف ته شمال باندې او شک په دې کې نه ګڼم لکه مخکې هم چې کوم اسناد لاسته راغلي و مخکې هم چې دغه شواهد و د روسیې له خوا نه په ایران په واسطه باندې کومې صلاحګانې چې ورکړل شوې طالبانو ته او طالبان هم په یو هماهنګي باندې د دوی دغه مرکز ته څوندلته په شمالي سیمه کې ډېر زیات خطر ګڼي خپل ترکمنستان قزاقستان تاجکستان ازبکستان خپل روسیه په دې کې داخله ده دوی په زاپولو کې زه په دې کې شک نه لرم ولې دوی بودن هلته زښته زیات خطر ویني د دوی هغه اشار چې سوای دا هم تقریبا هم د ایران د لاس پکې و هم د روسان لاس پکې و او هم دغه کوم ولای ملکونه چې هلته دي ګاونډیان دي سره د پخوانی شوروي او د ننني روسیې سره دوی تنهتلا د لامدغه سي یو مرکز په بدخشان کې هم و چې د اوایي له طرفه دی وزه پلسوله د خپل د بین المللي دوستانو له خوانه وزه پلسوله په بدخشان کې هم
د ته په پام سره چې په شمال کې اډیقل د افغانستان حکومت ونتوانید چې داعش لمنځه یوسي لیکن طالبان وتوانیدل چې داعش ته سخت گزار ورکی او حتی ویل کیږي چې کامل نه لمنځه یوسي نو څه فکر کوي چې کچرته دا ادعا سمه وي چې ایران او روسیا او یو شمېر نور هیوادونه د داعش په وړاندې د طالبانو ملاتړ کوي د طالبانو لپاره دا یو ډول امتیاز نه ګڼل کیږي او دا به د سبب نشي چې دا هیوادونه په طالبانو لا ډېر حساب وکړي
دغه شک نسته جناب سروال صاحب تقریبا زیات وخت کیږي د هلمند له جنگون رادی خپل ځکه کوم معلومات لرم دلته د روسانو مستقیم د ایران په واسطه باندې صلاح توزیع کړی ده تقریبا ډیره خطرناک صلاح توزیع کړی ده د سرک کتاب سره تشکیل د سرک کتاب د روسانو په سر خورولو باندې ما باندې راغلی ده هیڅ شک نشته په دې کې او امتیاز به هم ته نه اخلي
د امنیتی چارو کارپوه جنرال امرالله امانو چې په جوزجان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو او دا چې د دغه مرکز په لمنځه وړلو سره به د روسیې او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو اندېښنې له منځه وړل شوي وي که نه، په دې اړه یې نظر سره شریکوه او دا هم او په دې اړه هم راسره غږېد چې آیا په دغو عملیاتو کې چې وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد په سیمه کې پر مخ بیولي او هغه نتیجې ته ورسیدل، آیا روسیې یا نورو هیوادونو به هم همکاري کړې وي؟
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندي کوي چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه صافه وازې اوریدلی شئ. مخکې مو د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو اصلي مرکز د لمنځه وړلو په باب واورېدل او هم واورېدل چې د داعش په سلګونو غړي حکومت تسلیم شوي. خو ننګرهار کې چې په افغانستان کې د داعش د راټوکېدو مرکز ګڼل کېږي، وروستیو خونړیو حملو ته چې د ډیرو مسؤلیت هم داعش په غاړه اخیستی، افغان امنیتي چارواکي دې ته اړ کړل چې د ننګرهار په ټوله کې او د په ځانګړي ډول د جلال آباد د امنیت د ټینګښت لپاره ان تدابیر ونیسي. د لنډ مهار لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی، خو په دوامداره توګه د ننګرهار دولتي شورا غړي شکایت کوي چې په دوامداره توګه ښایي په جلال آباد کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار وینه د ملي اردو. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په رپورټ کې اوري.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړي که څه هم د جلال آباد ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ستایي، خو په خبرې په دغه ښار کې د امنیت د اساسي ټینګښت لپاره په استخباراتي کشفي او امنیتي بنسټونو کې لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبیول ازمري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي ارګانونو پیاوړتیا او د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه ده.
من د پلانونو کښتول سندول لمن زول دا د ملي امنیت وظیفه ده. په ښار کې د امنیت تامین د پولیسو وظیفه ده. دا چې د محقق وخت دپاره د محدود وخت دپاره د ښار امنیت تامین لپاره اردو ته سپارل کېږي دفتن دپاره به ښي، مګر دا اساسي اقدام نه دی. اساسي اقدام دا دی ملي امنیت دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې د امن په راوستلو کې د نظم په ساتلو کې پولیس کاري کوي.
ښاغلی ازمری د ننګرهار ولایتي اداره هم په خپلو چارو کې پاتې بولي او په ننګرهار کې د روان وضعیت د بدلون لپاره د ولایتي ادارې ترڅنګ په امنیتي بنسټونو کې هم د بدلون خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د نامنیو او بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له چهارشنبه ورځې د نورو ځواکونو ترڅنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د یو شمېر راپورونو له مخې په ننګرهار کې له تیرو دریو میاشتو راهیسې امنیتي وضعیت په بېساري ډول خراب شوی او د دغه ولایت د اوسیدونکو ذهني سکون شدیدن اغیزمن کړی دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال په خپل فیسبوک پاڼه د ننګرهار پر نامنې وندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې اړه به له ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې وکړي. ښاغلي زخیلوال لیکلي چې په تیرو دریو میاشتو کې ننګرهار د 2 ځنمرګو بریدونو او نورو 14 شاهدو چې پکې څه باندې 650 تنو ته مرګ ژوبله وختي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډلهیزه حمله کې چې شاوخوا 6 ساعته دوام وکړ، 15 تنه ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونه تر هغې پورې په ننګرهار کې خپلو عملیاتونو ته دوام ورکوي چې هلته امنیت ټینګ شي.
موږ اوس خپل عملیات په ننګرهار کې یا په نور هغه ځایونو کې چې ضرورت دی تر هغه وخت پورې اجرا کوو چې هلته امنیت په دوامنه توګه منځ راشي امنیت رامنځته شو هلته د تنفیذ قانون مسؤولین خپل وظایف سرته رسوي او موږ خپل ګارنیزونونو ته بیرته راوګرځو.
ښاغلی راتمنیش وایي داعش او نور وسلول غواړي پر ولسي اهدافو د بریدونو په کولو سره پر حکومت د ننګرهار خلک بې باوره کړي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې جلال آباد ښار کې به امنیتي او دفاعي ځواکونه نویو ګواښونو ته په پام خپل تدابیر شدید او عملیات پراخ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگول وقت در شریع
پوهنه
مون پا مکتب که دباران در پارابانانی نشته مون پا زمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه. آزادی راژیو 1290 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه په بیړه پریکړه شوې او دوی اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو لپاره انتخابات به د روان 1400 لمریز کال د وریا حمل په 1 نیټه ترسره شي او د دغو انتخاباتو لپاره هم ښه تیاری ولای دی. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ښایي ونتوانیږي چې له اعلان کړي مهالویش سره سم دغه انتخابات په سم ډول ترسره کړي. نور حالی د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای حکومت د نړیوالو او همداشان د جنو سیاسي جریانونو ګوندونو او کړیو له فشار نه د خلاصون په هدف د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه په ډیره بیړه اعلان کړه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی فکر کوي چې شاید د ولسمشری راتلونکي انتخابات به په خپل وخت تر سره نسی.
ولسمشری ټاکنې افغانستان لپاره ډېرې مهمې، حساسې او د عین حال کې د پوښتنې وړ دي چې په داخل د نظام کې سیاسي بې باوري دي. خپله دغه نور سیاسي حکومت نه د باندې د هغوی د حکومت په نیت باندې بې باوري ده. نړیوال ټولنې خپلې پوښتنې لري، نو دا فکر کوم چې ډېر ساده خبره بنل کېږي. یا دا چې ټاکنې به ځنډول کېږي، په خپل وخت به نه ترسره کېږي، او یا که ټاکنې په خپل وخت ترسره کېږي هغه به په ناکافي چمتووالي او په ډېرو ستونزو سره به مخ ته ځي چې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د 1499 کال د جمهوری ریاست انتخابات به د همدې کال د حمل په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وای تخنیکی او مالی امکاناتو ته په کتو کمیسیون پریکړه کړې چې د ولایتي شوراګانو انتخابات به هم د ولسمشری له انتخاباتو سره په یو وخت ترسره کیږي. خو یوسف رشید وای د ولسی جرګې انتخاباتو وضعیت ته په کتو شاید ډېره اسانه نه وي چې بایلونکي کاندیدان دې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې ومني، او دغه وضعیت به د جمهوري ریاست په انتخاباتو ناوړه تاثیر وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د جمهوري ریاست انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولی او له اعلان کړي مهالویش سره سم به په شفاف ډول ترسره کیږي. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې لپاره موږ تشویش نه لرو، نو آمادګیان ورته شته، ولې غټې ننګونې چې زموږ په مخ کې دي دا ده چې د دې مالي مسایل تر اوسه پورې معلوم نه دي. بودیجه تر څو مشخص شوې نه ده. موږ طرحه د بودیجه جوړه کړې ده، ډېر ډېر وخت کې به حکومت سره شریکو. امنیتي ستونزې دي چې موږ ورسره مخامخ یو، او هیله مند یو چې دغه دوه مسلو ته رسیدګي وکړي. نور د کمیسیون لخوا انشاءالله آمادګیان به ښه وسیږي او انتخابات به په خپل وخت کې ترسره کیږي.
که څه هم د جمهوري ریاست د انتخاباتو د بودیجې په اړه تر اوسه حکومت څه نه دی ویلي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو له لوړاندې د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکړی و. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس یوسف رشید وای له تخنیکي اړخه د هرو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته ورپسې انتخابات باید دومره وخت ولري چې د نویو ښو او شفافو انتخاباتو لپاره اصلاحات رامنځته سي او بشپړ چمتووالی ورته ونیول سي، څو د تیرو انتخاباتو تیروتنې په نویو انتخاباتو کې تکرار نه سي.
زما رایه، زما حق.
د نظام د 28 د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
د میزان د 28مې د روانو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو خبرونې مهیروي. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونې کوو. په همدې سره د خبرونې دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د خبرو خو اوس به فریبا ظاهر ته به هموار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیت قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیرې شپې سختو جګړو په نتیجه کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکښې دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په برکبرک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د تیرې شپې د عملیاتو پر مهال اته تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي چې درې تنه وسلوالو مخالفین ژوندي هم نیول سوي دي خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1398 هجري لمریز کال د حمل د میاشتې 1 د ولسمشر انتخاباتو ترسره کېدو لپاره اعلان کړ. په کندوز کې 3000 کورنیو ته د برېښنا د لیږد پروژه د کندوز د ولایت الجبار نایمي لخوا نن پرانستل سول. د دغه ولایت چارواکي وایي چې دا پروژه به په یوه میاشت کې بشپړه سي. د ایران پارلمان د دغه هیواد ولسمشر ته یوه میاشت وخت ورکړی چې پارلمان ته حاضر سي او په هیواد کې د ژور اقتصادي ستونزو له کبله د امن نارضایتي په اړه پوښتنې ځواب کړي.
او نجه صفه هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د 150 لوبډلو ترمنځ د انټر سکول پونوم سیالي پیل شوه. د دغه سیالیو مسول طیب زازی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د کابل او لوګر د دولتي او خصوصي ښوونځیو بیلابیل لوبډلو ګډون کړي چې درې میاشتې به دوام کوي. نو موري ویل چې د دغه سیالیو هدف دا دی چې د ښوونځیو په کچه د کرکټ لوبي ته وده ورکړي او هغه ځوانان چې خوړتیا لري ملي لوبډلو ته وپیژني. په کابل کې د تنکیو ځوانانو د سکوهنې د ټیمونو ترمنځ سلورم پړاو سیالۍ ترسره شوه. په دغو سیالیو کې له کابل او ولایتونو څخه د شپېتو کلبونو نږدې 300 ورزشکارانو ګډون کړی و. د بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو هدف دا دی سو د کابل د تنکیو ځوانانو د منتخب ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. د دغو سیالیو په پای کې به 40 غوره لوبغاړي یا ټیم ته غوره شي. او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته لورتک څخه انکار وکړ. پاکستان او نیوزیلند د رواني اکتوبر په میاشت کې د ټیسټ ورځنۍ او شل ورځنۍ سیالۍ په ترسره کولو هوکړه تر رسیدلې. خو د نیوزیلند کرکټ بورډ د پاکستان هغه وړاندیز رد کړی چې شل اوریزي سیالۍ د په پاکستان کې ترسره شي. د نیوزیلند کرکټ بورډ رئیس ګریګ بارګلی ویلي امنیتي بنسټونو ورته ویلي چې د امنیتي ستونزو له کبله د وخت پاکستان دوره مناسبه نه ده. دین کار وروسته ټاکل شوی چې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ درې ټیسټ، درې یورزنۍ او درې شل اوریزي سیالۍ د پاکستان په قربتوب په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي. د 2009 میلادي کال رئیس چې په پاکستان کې په سریلانکایي کرکټ لوبډلې تروریستي برید وشو، نړیوالو لوبډلو په پرلپسې توګه د هیواد ته د تلو نه انکار کړی. اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکې هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډېره مننه. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات له مخې دا مهال د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,000 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښونه 1,350 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1,600 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1,390 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکي تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دین او تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالي لوي کېږي. یعنی که چیرته کومه ښځه وهل سوي وي، ټکل سوي، موږ وایو چې دغه ښځه سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کېږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کېږي، یا سپکاوي چې ښځو ته کېږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کېږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کېږي. او 1,550 اقتصادي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې، او 1,590 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوی دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز پوراندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په هغه کې موږ بعضي حقیقتونه د ښځو د پوراندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پوراندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نخته او د افغانستان په سرحدي سیمه کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوي په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوي چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو په پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوي چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي، او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړو کې. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي زان مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده، او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې مېړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بیل دی چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا به د خپل لیور سره واده وکړي. کله لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې هغه ته کینی او غسر واده وکي. نو پدې کې نه د دې خوخي ته قتل کیږي او نه د هغه سړی یا هغه لیور چې د هر څوک د نه د غوخي ته قتل کیږي. نو دا یو عامل دې ته مونږ وایي سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مجازاتو د معافیت شتون. یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي په لبه د مرغه زمونږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې دا خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې دا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وبن نور موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس لرو.
فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجس. ګروال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کړنې په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 17 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له غوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګرین منصرف شوی دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. 134 قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. 199 قضیه محاکمو ته راجه شوی دي. او 800 قضایو ته مشوره حقوقي مشوره او 90 قضیه صحیح مرکز ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهی کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوقو دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې، دریم د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول یعنی د قانون او د بشری حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې خزو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالی کلتور لمنځه وړل دي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمرد دی اونې د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضری جو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن می بیا لتور سترګو سره جنگ ده، پلبانوې د زړه د وینې رنگ ده، کپرې کړه سر پلاس ورلره ورشم لا پدای باور نشي پزړه سنگ ده. دا د هغه شا ویل شیر ده چې د هیواد د ساتلو او ودانولو په پاره په یو لاس قلم او په بل لاس تور شرنګوله. تاسو د تیمورشاه په حق له سمره په هیګي
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاچا او ټول امپراتوري په ډیره مدبیرانه توګه باندې د اداره کړه.
آیا کله د نوموړي مقبرې ته تللی یاست؟
زه خو خپله بندي وم پلي چرخي کې، همداسې را ووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به وکړو، لږ ساعت به هم تیر شي.
نن مو د تیمورشاه مقبرې ته ورولو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. درنو دوستانو، له احمد شاه بابا وروسته د هغه دوهم زوی تیمورشاه واک ته ورسید. تیمورشاه د احمد شاه بابا له پاچا کېدو یو کال وړاندې په 1946 زیږدیز کال په مشهد کې وزیږید. له احمد شاه بابا سره بتل په جنگونو کې مل و. په تنکی ځوانۍ کې د پنجاب د والی په توګه وټاکل شو. همداراز ډېرې نورې مهمې دندې هم سرته رسولې وې. تیمورشاه یو سرزورې سړی و، خو احمد شاه بابا هغه ته ځکه ډېره پاملرنه کوله چې په زیاتره چارو کې زړورتیا ښودله. احمد شاه بابا د تیمورشاه په شخصیت کې د میړانې، غیرت او په هیواد د ستې کېدو جوهر حس کړی و، نو ځکه یې په خپل ژوند دا پرېکړه وکړه چې د ده ځایناستی به تیمورشاه وي. په هر حال تیمورشاه په 1923 کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پادشاه شو. شل کاله یې پادشاهي وکړه. لومړنی کار یې دا و چې پایتخت یې له کندهار څخه کابل ته انتقال کړ. بیا د 79 کلونو په عمر په پېښور کې مړ شو او جنازه یې کابل ته انتقال شوه. په پیل کې د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهان رزقی نړیوال د تیمورشاه د شخصیت او سیاست په حق له داسې وایي.
تیمورشاه دورانی دا لکه د پلار غونډې یو مدبیر پاچا او ټول امپراتوري په ډیره مدبیرانه توګه باندې اداره کړه. د خپل اهلیت د مخینه د احمدشاه بابا ځایناستی شو.
یو څه چې موږ ته پخواني شاهان او د هغوی کارنامې را یادوي هغه د دوی مقبرې دي. په کابل کې له پولې باغ عمومي څخه نیولې بیا تر شاید شمشیرې پورې د جادې یوې خواته اندرابي او بل لورې ته یې تیمورشاهي وایي. تیمورشاهي هغه ځای ده چې هلته د افغانستان ستر پادشاه تیمورشاه خښ دی. دا چې د تیمورشاه مقبره څه وخت او چا جوړه کړې، دا مو د تاریخي ابداتو د ریاست له کارکوونکي محمد آقا نجرابي څخه پوښتلی دي.
دا
تاسو میمارای خود قنداری
د تیمورشاه زوی شاه زمان لکنداری میمارانو څخه وغوښتل چې د پلار قبر داسې جوړ کړي چې په نړۍ کې ساری نه وي. تیمورشاه په خپل ژوند ویلو چې کله مري نو په دې ځای کې به ښخیږي. دا سیمه چې اوس تیمورشاهي ورته وایي د تیمورشاه له مقبرې مخکې د شاهي باغ په نوم یادېدله. تیمورشاه به دلته له خپلو یارانو او دوستانو سره کېناسته او میله به یې کوله. د هغه دا ځای ډېر خوښېده، نو ځکه یې غوښتنه دا وه چې هم دلته دې ښخ شي.
و موریدل چې د تیمورشاه مقبره د لومړي ځل لپاره د هغه د زوی شاه زمان لخوا رغېدلې وه. کله چې د طبیعي پیښو او کورنیو جګړو له وجې ویجاړه شوه، بیا د حمید کرزي په دوره کې د اطلاعاتو کلتور وزارت او آغا خان موسسې په مرسته جوړه او افتتاح شوه. زموږ همکاره فرشته مرسل د یاد پادشاه قبر ته ورغلې او هلته یې په دې اړه له خلکو سره خبرې کړې دي.
شین چمن، شنې ونې، په ونو کې ښکلي مرغۍ، د غو ښایسته نغمې، هغه څه دي چې د تیمورشاه قبر ته یې ځانګړې ښکلا وربښلې. او ډېر سیلانیان چې کله راځي د تیمورشاه له قبر نه کله چې لیدنه کوي، نو لومړی په دې باغ کې تم کیږي، خواوشا ګرځي او له ښایسته طبیعت نه یې خوند اخلي. په پیل کې تاسو خپل نوم راته وایئ؟
نوم یې زبیح الله.
او د تاسو ورور نوم څه ده؟
احمد.
اوس اول زبیح الله سره خبرې وکړو. ته دا راته وایه چې اوس دلته دغه د تیمورشاه قبر ته چې راغلی، له کوم جي راغلی، څه کوئ؟ اول به د کوم جي ننداره کوئ؟
زه خو خپله بندي وم پلي چرخي کې، خوشي شوی یم، همداسې راووتلو. راځئ چې دا د پارک ته ننوځو، د قبر سیل به مو کړو.
پلي چرخي کې بندي وې، نو چې کله را خلاص وې اول راغلی د تیمورشاه قبر ته؟
همداسې.
مخکې کوم وخت راغلی وې؟
مخکې نه، اول ځل ده.
که دا راته وایې چې څنګه له بنده را خلاص وې او مستقیم د تیمورشاه قبر ته راغلې، علت یې څه و؟
علت یې دا و چې پلي چرخي واقعیت سره خپله یو قبر ده. ما ویلي چې دغه قبر نه خو ازاد شو چې اصلي واقعي قبر وګورو. ا دې چکر ځای به چې وتلو، د خپلو طاق نه دالیس ته وتلو.
څنګه دا اوس بیا چې راغلی دلته د تیمورشاه قبر دی ولیده، دا باغ دی ولیده او شنې ونې دی ولیدلې، څومره دې دا فکر آرام سه، څومره دې هغه د زندان بد خاطرات له ذهن نه لرې سول؟
بس هم دا باغ ته چې راغلو، قبر هم ولیده، باغ هم ولیده، تاسې مې ولیدې، بس نو د زندان هغه څه شی چې ترخه مونږ باندې تیر شي هغه هم دیار شې دی یادو وطن.
کاورور اوس به تاسو ته راسو. دا راته وایه چې کله د ملګري درته وویلې چې راځه لاړ شو د تیمورشاه قبر ته، د تا نظر څه و؟ حتماً موافق وې ورسره راغلی او که ده قانع کړې؟
نه، ورسره موافق وم، بس زما په زړه مو مال را بس بس د تیمورشاه قبر به مو ګورو، ساعت به م لږ زره تیر سي او یاګان معلومات به م د تیمورشاه په کې واخلو.
معلومات له چا نه اخلي؟ څه رقم معلومات؟
د تیمورشاه په باره کې.
بیا پوښتنه دې وکړې دلته له چا نه؟
نه، تر اوسه خو بس نه وي راغلو، اوس به انشاءالله پوښتنه وکړو.
کله چې د تیمورشاه قبر ته ورګورو، یوه جګه ګمبازه ده، دوه منزله داسې جوړ شوی ده. د هر یوې مخې ته بیا ورسۍ ډېر ښایسته ډیزاین لري، د مسجد د میراب په شکل ده. په خپله د تیمورشاه قبر ته تقریبا لس زینې ورختلي دي چې وربسو له نږدې به یې دا وګورو. راورسېدلو هغو زینو ته چې قبر ته ورختلي زینو کې خېزو، په خپل قبر په حساب زیرزمینی کې ده. بیرته دلته ورکته کیږو. دلته یو ورور ناست دی چې جمیل نومیږي. جمیل د تیمورشاه د مقبرې ساتونکی دی. وړاندې تر دې چې مقبرې ته نږدې ورشو، دلته مو د اوسپنې په دروازې سترګې لګېږي. دا دروازه قلف ده. تاسو وروره دا دروازه راته خلاصوئ؟
نه، خلاصوم.
ښه، اوس به وړاندې لاړ شو. دلته خو تیاره ده کنه؟
برق ان شاء الله.
اوس نو که زحمت لکېږي لږ وړاندې راځي. قدرمنو دوستانو، کله چې د تیمورشاه قبر ته ورځو، نو لرې نه دوه قبره ښکاري چې ډېر ساده جوړ شوي خو مګر ډېر زیات ښکلي. که داسې راته وایې چې یو د تیمورشاه قبر ته، دا بل د چا ده؟
بعضې خلک وایي چې د ښځې دی، بعضې نفر وایي چې د زوی دی. دا دوه قبره رسمي دي.
دلته یو بل قبر هم لیدل کېږي. دا د تیمورشاه قبر په څیر نه ده جوړ، داسې ډېر عادي قبر ده. دې په اړه معلومات راکړئ.
دا حساب د انده سابقه جنګو کې چې اندلته دفن شوي دي، بیا دا باسازي کړي، دا کتلې چې دا قبر دی، بیا په قبر شکل دا جوړ شوی دی.
دا څوک دي؟ همداسې مشهور کس؟
نه، معلوم نه دی. دا معلوم نه، صرف دا دوه قبره رسمي دي.
له قبر سره دلته نور ځینې پخواني شیان دي، مثلا همدغه کوټۍ کې چې موږ تاسو
لاړیو د ډیر پخوانی سیستم باندې جوړه ده الټرافا کلری تخچې لري کنه د دې پاکل څومره معلومات لري سره ته ویلې سي
دا تخچې چری بیرون دوه دلته وتلې دي د اوکاش چې د پوره جوړ کړی
د تیمورشاه د قبر په خوا کې د بل ودانۍ چې ده هم په لرغونی تاریخي باندې جوړه شوی الته پاس یو کمرام ښکاری ښایي دا به دې لپاره یي چې د دې قبر ساتنه په ښه توګه باندې وسي اوس یو ورور روان ده غواړي چې دلته د تیمورشاه له قبر نه لیدنه وکړي مخکې له دې چې دای وړاندې د تیمورشاه مقبرې ته ورسي موږ به په لاره کې راوګرځوو او څو پوښتنې به ورنه وکړو
زه زین الله یم اهم خلک ته اجازه نشته چې دلته راشي
والی
خو نه پریدی کنه د عام لپاره نه ده جوړ کړی لکه چې عام خلک راشي د چکرې وي یا غو کې کم کانفرنس دلته جوړیږي هغه لپاره دغه جوړ کړی لا خو بنده ده
څوک
نه پریدی لکه کوم خبرنګار راشي یا کوم دی خو هغه خبرې بدل تر ازي نور ده بنده ده د عام لپاره خوله نه ده ځان لپاره جوړ کړی عام لپاره نه
څه فکر کوي والی د عام خلکو په مقدس یو تاریخي ځای تیمورشاه غونډې یو کاس قبر ده او خلک نس کوي چې راشي دا وګوري
خدا دی دولت مشکل ده ګوره د عام نه ده مشکل چې د دولت مشکل نه چې دلته په 10 روپۍ مې یو ټیکټ ولګي دلته خلک راځي خپل تماشا کوي
تاسو په نظر دغه سي زای چې اوس په کابل کې موږ لرو مثلا د تیمورشاه قبر ده په مخ کې دلته باغ ده کنه د دې شتون څومره مهم ده څومره ارزښتناک ده
دا ډیر ارزښتناک ګوره باید خلک راځي کنه د ګیر شرطانه خلک ته ګوري پوښ کنه دا چوکیدار باندې غا کوي چې راځه دا ګلاو کمال لپاره ځي او څو منټه دلته کینم یا څه خبره یا ګب شپ خلک د ایراد نه راځي دلته شرطانه خبره کوي چې دا سي شي ده غلا نه پیژنې چې دا سي شي ده زیارت ده قبر ده سي شي ده
په ریپورت کې دا هم ویل شو چې عام خلک د تیمورشاه مقبره ته نه پریخودل کیږي دا چې ولې د تاریخي ابداتو د ریاست کارکونکې محمد اقان اجربي پړه دا سیوایي
چونی جا قبلن پورتیز بسار واسی بود
دا زی پخوا دیر لوی و هر دول کسان براتلل زین با یوازی و یوازی ده باغ ده نپاکول و خرابی لپار راتلل ده بلگی پتوگا متادین یاد اولی شو دوی با آن ده تیمورشاه ده مقبره پخوا که نشا کولا او دو خوڑو پاتشونی هم دل تا چول بیا مونگ ده دیل پارا چه ده تیمورشاه ده مقبره مناسب ساتن وکلو دا زی ده مخلکو پا مخ بند کرد
درنو دوستانو دا چې د اطلاعات او کلتور وزارت د تیمورشاه د مقبره د بیا جوړونې په حق لسکړي او د یادو تاریخي مقبرو د ساتنې او بیا جوړونې لپاره کوم پلانونه لري زموږ همکار فرشته مرسل د اطلاعات او کلتور وزارت له فرهنګي موین پوهان محمد رسول باوري سره مرکه کړي او په پیل کې ورنه پوښتلي چې د تیمورشاه په مقبره کې کوم ساختماني مواد کارول شوې دي
د تیمورشاه په قبر کې درې د ساختماني مواد رازنده دي مهم دي اول په خي خشتي دي خاص سټایل اندازه تر دې خښتو زیات ده او په ډول کار الته په خښتو کې شوی دی یو زربي کار شوی دی او بل هم تیغی کار شوی دی دا یو ډول استثناء و چې په وخت کې او یو ډول نوښت هم چې په وخت کې راغلی
مخکې د تیمورشاه د قبر سی کنه دغه منطقې ته چې شوی لی دا څه رقم منطقه او تیمورشاه باندې مشهوره ده
په خا دا یو ژراتی سیمه دا او بوس خچی ده کابل سین څخه به وراتللی دا سیمه به خړوبوله او په دې ځای کې دکانونه او تاشیان ورسته جوړ شول
دا ستاسو تاریخي ځایونه سره اکثر عام خلک بی پروايي کوي مثلا خې نه ساتي ځینې خو به خبران سوي کبیر ته جوړیږي د خرابيږي کنه ایتاسي مشوره عام خلکو ته دی او مسول په توګه څه ده
هیڅ وخت هیواد ویړنی دولس تملاتړ په بشپړ توګه نشي ساتل کېدلی که موږ غواړو چې د هیواد ویاړنې افتخارات وساتو باید ولسي ملاتړ ولرو زما لومړۍ هیله دا ده تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او دا ذهنیت عام کړئ او خلکو ته ووایاست چې د هره تاریخي ابده ستا د کور ستا د اسنادو ستا د هویت نمونه ده ساتل یې همداسې لازم دي لکه د خپل کور شی چې څوک ساتي ستاسو رادیو چې ټول هیواد کې اورېدونکي لري زما هیله دا ده چې زموږ سره په دې برخه کې زیات مرسته وکړي دوهمه خبره موږ د دې باغ په کابل کې پریکړه کړې ده چې یو نوی اداره جوړه کړو چې هغه اداره به یې د کابل ښار د تاریخي باغونو اداره زموږ محیط او چاپیریال به سمکړي کابل د څلورو پنځو میلیونو نفوس لپاره به د تفریح ځایونه پیدا شي درېیمه دا به د عاید یوه برخه شي چې زموږ نظام ته به وي او زموږ حکومت او زموږ خلکو
قدر منوریدونکو دا و ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خېچاره.
چتر کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑما چتر کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑما درچ تیرا کڑے دے درمان درمان بدرنا وڑما درچ تیرا کڑے دے درمان درمان بدرنا وڑما چتر کڑے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو ورے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا مادر کڑ جڑ گورے جانا نڈیر پال ساتا.